السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساتخ پرونه ته موزه رضوان مراد هر کله کوم دوستانو دا خبر خبرونه ولایت په ولایت 19 پروگرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده د خبرونه کوربه اسمت ساروان دي او نن په کې د قندوز د وضعیت او په خاص ډول په دې ولایت کې د ورستۍ پیښې په اړه خبرې او لملمنو سره پوښتنې او نظرونه شریکيږي خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او د سات او نړۍ مهم خبرونه د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی له افغان ولسمشر سره په کابل کې خبرې کوي د لوګر چارواکي هلمند دي چې د ولایت په څرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي به راتلونکې اونۍ پرانستل شي او ټویټر وایي د 2015 او 2018 کلونو ترمنځ یو اشاریه 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه نن کابل ته ورسید شاهد خاقان عباسی او ورسره مل پلاوی نن سهار 10:30 کابل ته ورسید او د ارګ په ماڼۍ کې د ولسمشر غنی لخوا د تشریفاتو مراسمو په ترڅ کې ورته هرکلی وویل شو د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضی وویل
با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع بردل تروریسم و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند
خاغلی مرتضوی ویل چې د سولې پروسې او د دوړ هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د مسئلو په اړه به هم ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم خبرې وکړي د لوګر چارواکي هلمند دي چې د ولایت په سرخ ولسوالۍ کې لسګونه تړل شوي خونځي براتلونکي اونۍ پرانستل شي د لوګر د والی وان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په سرخ کې وروسته تر هغې دیرش خونځي وتړل چې د دې ډلې یو قمندان او یو شمېر وسلوال د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وشل شول ښاغلي صالح وویل
لاشه دا خونځې په خلاصولو کې مرسته وکړي کارون کله چې سیمه خلک وسلوال ته ورغلي او طالبان هغوی ورسره وعده کړې چې ان شاء الله راتلونکي اونۍ به دغه مکتبونه خلاص شي
د لوګر د والی وان وې د دې خونځیو د تړل کېدو له امله د څرخ ولسوالۍ 2000 زده کوونکي له درسونو پاتې شوي دي د افغانستان دفاع وزارت پته وای پته رسلیر ساتونکو کې د هیواد په غنښمیر ولایتونو کې د ملي اردو په تهاجمي عملیاتو کې د څلورو دایشانو په ګډون 25 دولت زد وسلوال وچل شوې دي د دفاع وزارت په اعلامیه کې نن راغلي چې د عملیات د ننګرهار لغمان کونړ نورستان فاریاب او زابل ولایتونو په شمول په ځینو نورو برخو کې هم شوې دي په دې عملیاتو کې ځکنیو ځواکونو شپږ شپېته او هوایي ځواک درې اتیا بریدونه کړي دي د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅه غندلې ده چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونونو او موافقو په یو اړخیز توګه بدلون بولي د پنځشنبه پر ورځ په مسکو کې د خپل چینی سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ویل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلي دي نو موري د بیل کې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوې اټومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتن کده په داسې حال کې چې د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت نه لري لاوروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوې تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ یو سل شپک شپتو هیوادونو لاسلیک کړي خو ولسمشر ډونالد ټرمپ پکې د بدلون غوښتنه کوي ټویټر وایي د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پایه پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلي دي چې د تروریزم لپاره تبلیغات کول ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکه په یو داسې ځای بدل کړي چې د خشونت خپرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه ده ټویټر پرون په یو بیان کې ویلي موږ د کلونو سخت کار د مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ سایټ د هغو لپاره چې تروریزم تبلیغوي غواړي په نامناسب ځای بدل کړي او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه لرې کېدو باندې دي ټویټر او نورې ټولنیزې شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویب سایټونو کې د وسلوالو او نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د هغوی د تبلیغاتو مخه ونیسي او د جنوبی کوریا یو محکمه په خوانی ولسمشر د فساد او لواک څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په څلی رښتو کلونو بند محکوم کړه. د مرکزی سیول محکمه نن پارک گیون هی د بڑے خستلو لواک نه د ناوړه استفادې او دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې مجرم او پیژندله. محکمه د غراس شپږ شپېته کلنه گیون هی شپاړس اشاریه اته میلیونه ډالر نقدي جریمه کړې ده. خو د جنوبی کوریا پخوانی ولسمشر په سیول کې زندانی ده پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې هغه د سیاسي غچ قرباني ده. پارک گیون هی د جنوبی کوریا لومړنی ښځینه ولسمشره وه او د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس پارک چنګ هی لور ده چې له 1980 نه تر 1990 کال پورې په اوسپنی سوق د جنوبی کوریا واک چلو. نوموړی په 1990 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې آمو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز اته زره څلوېشت کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی هم کندوز ښار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلي دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تیرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خبرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري او په کندوز کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سر له اوسه د فیسبوک للارې او دغه راز د افغان بیسیم د اته سوه اتلس شمېرې للارې خپل نظرونه راستولی شئ. ستاسو نظرونه له خپلو میلمنو او درنو اوریدونکو سره شریکوو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ادرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم اته سوه اتلس شمېره هم په یاد لرې. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راواستوئ. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویان د ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون له لارې راسره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه، البته په شمال کې چې نسبتا ناامن دی، څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لملي تاسوسا او دي خبروني درانه ملمانه تا دكتر صاحب نصير احمد او دا ازادي راديو قدر من عوديدن كتا سلامونا او اسلامات لاندي
سلامات وسي
لله الحمد. دا دار لسو تلور نبيام خال او كنز نبيام خال تا فارس لا وزيات خندوز ولايات كي شدای امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمت وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته دي د وسلوال مخالفینو شتون شته دی. خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازمې آماده دي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره دي.
بله، نو دا امادګي او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه وي، لیکن دا د ژمی تیر شو په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حملې زیاتې شي، د هغوی شمېر زیاتې شي، بیا فکر نه کوئ چې مشکلات به مو ډېر وي؟ موږ
تیر ژمي کې ا امنیتی ځواکونو مو عملیات درلود د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کومې سیمې تاثیر شوې دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لرې شوې دي؟
د مرکز څخه مثلا د چارګلې ولسوالۍ د قری قصاب قریتیم ناری صوفي او تر څنګ یې سجانې کلی اولیا او سفلا دغه سي د چارګلې ولسوالۍ یو شمېر نورې سیمې او د دې تر څنګ په تېر ژمي کې موږ د امام صاحب ولسوالۍ په کنجاک نوابات او یو شمېر نور سیمو کې عملیات درلوده چې ښه لاسته راوړنې مو درلودې او ډېری دغه ساحې پاکې شوي د ولسوالیو او د مرکز اړوند خوشغلطان او دغسې شینواري دغه سیمو کې هم عملیات و چې دغه ساحې هم تر حده پورې پاکې شوي دي.
بله، د کندوز یو بل مسله د ورستې د ارچی ولسوالۍ مسله و چې یو شمېر خلک او همدارس خصوصا طالبان وایي چې او د افغانستان هوایي ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلې دي. په دې اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسلوال مخالفان؟
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله تیموري صاحب بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې په دې پیښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا ده چې د دې پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
پر همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل پر دیارلسمه نیټه باندې هوایی برید و شو د شتاسی ولسوالۍ ارغان د خانه سیمه کې د دې لپاره تا لومړي سر کې دومره ویلای شو چې مه یې روانه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راست کې ملي امنیت دی د فرقې یو باصلاحیت کس دی، د امنیت قمندانۍ یو باصلاحیت کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او تر څنګ یې د صندوق د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګټ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه سوه او بالاخره ملکي خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکې تلفات واوښته.
درست.
د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل، تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوې نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کړو چې څومره کسان پکې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي، دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې تر څنګ د اعظم ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې په کښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین وه او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم په کښې شامل وه. دوی هم پلاوی رالی کندوز ته او په کندوز کښې دوی هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته له هغه څخه به انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې د هرچي په قضیې خبرې وکړو، مخکې ښاغلي تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ، څه فکر کوئ چې البته له تیرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي، او څه یې امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه؟
لوړی سر کې زه به هم خپل احترامات وړاندې کړم ټولو محترم مېلمنو ته او ټولو آزادۍ راډیو اورېدونکو ته. په دې کې شک نشته چې په تېر کال کې د هوایي قواوو د دولت یو څه لاسته راوړنې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې لخوا ندي عملیتونه کړي دي، او دا مؤثره په یوه اندازې کړي. ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی. د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هم نږدې ځای چې موږ تاسې ګورو اوس هم تحلیلات موجود دي، نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسته راوړنې ویلی نه شو ورته. نو زما په نظر د سولې لاره به بهتر وي نسبت د جنګو ته، ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله، دا خو صحیح ده، په دې کې خو شک نشته. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي، دا خو بیل موضوع ده. د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په ورستوي کې طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل. طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي، رد کړي هم نه دي خو منلې هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د شهر خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالبان راشي، بیا به شهر ونیسي، بیا به جنگ وي، او بیا به د دوی کورونه او دوکانونه نړي شي. دغه تشویش اوس رفع شوی دی او کله هم شته؟
تشویش خو هیڅ کله نه رفع کیږي، دا مشکل خو شته. اوس هم دا تغییرات موجود دي، نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي د ښار ساحې هغه ځایونه چې مربوط دولت دي. ولې دولت هم خپل تدابیر لري، نو بیا هم جنګ خو داسې یو حالت دی چې یو ورځ کې غافلګرانه همدایې چې وکړه ډېر ځایونه کولای شي چې ډېر ځایونه تشه شي، ډېر ځایونه مخته لاړ شي، بېرته لاړ شي. په دې باندې موږ باور نه شو کولای. وقتی که به صحیح که مخالفین موجودی در طبعا در یو اساسی خبر را که تهدید موجود ده.
بله صاحب. تیموری صاحب، که تاسی وویز چه علت سره چه پا کندوز که نامنی زیاده ده، ده دولت و اسلوال مخالفان نسبت نور شمال تا پا کندوز که زیاد کنترول لری، ده ده علت سره؟
کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زوم د څلورو ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بله موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نورو ولایتو په فاصله دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه زمینه دا ډېر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی. نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار، کابل کې درلوده، په کندوز کې دغه پر ځای و. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعال کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله، او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدلې، یو شمېر یې د خوندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض مثال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې 5 کلنه دوره د طالبانو کې په خوندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس یې پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولایان سي، او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته پر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقې څخه پر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو دغه تحریک بیا له سره پیل کړي. یعنی دا جګړې چې کله بیا سره پیدا شوې په کندوز کې، دا هغه کسان وو چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو څخه دوی پاکستان ته ولاړل، پاکستان څخه چې کله راغله، په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې، دغه اړیکو یعنې اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه، چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغې ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، 15 کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله، دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو پاینټ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ، دا و چې په اتاتاون کال کې، په واتاون کال کې طالبانو په قندوز کې یعنی زور واخیسته، دوی بالاخره وکولای شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه 15 کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولای شوه چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفین شمیر ضربونه ته ورسېده، د یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې، چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي، او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي، ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی. بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه کلینیک.
ډېره مننه تیموري صاحب، کافي ده. سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام ولولم. ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي، د فیسبوک له لارې لیکلی دی، البته په اردو الفبا باندې لیکلی دی، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی دې مدرسې نه ډېر نفرت لرلو، او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعیا پیښه شوله، نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته در سپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړي. بل اوریدونکي هغه ملنګ لیکلی دی، د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کیده. د ارچی دی مدرسې په ارتباط که څه هم ځینې عکسونه جعلي هم ښکاره سول، معلومه شوه چې دی حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا د ارچی په مدرسه کې وژل شوي دي. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، حتی په پاکستاني رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا د ارچی جماعت دی، او په جماعت کې امریکایانو بمباري کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شوله او خبره شول چې هغه حقیقت لري، او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و، او آیا د بمباري په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قومندانان راټول شوي وو، او او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه الته یوازې د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټولول.
په دې معنی نه سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث دی نن په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، د خلکو په منځ کې. په موږ مختلف اطلاعات چې د رسنیو له طریقه خپور شو موږ واورېدل، مثلا طلوع خپله تلی و ګزارش ورکړو، ورته یا مثلا د وزارت دفاع سخنګو په یو بل شکل بیانوي، عینی شاهدان په بل شکل بیانوي. ولې هغه رقم چې ما په خپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله، په اوله دقایقو کې ما ته یو دوست مې چې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهه چې دغسې یو حادثه شوې څه احوال لري. هلته زما دوستانو چې ما هغوی ته زنګ ووهلو څه حقیقت شوې ده، ده وویل چې ما اوس ما دوه لخنیم ده وصل شفاخانی یا ما دې سره په رابطه کې شوم چې ټول کسان چې یو بل سره دي حوالی دان درته ویل چې څل کس شهیدان شي دي ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمیان دي. دا حقیقت ما هم پوښتنه وکړه چې مال مثلا طالبان څومره کسان په دې کې دي 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 یا هم هو او طالبان دې ویل چې چون هونډا د اسلامي هونډا د فاریان دې د فراغت علاوه په دې کې تحلل حقیقت بولی ما په نظر چې شخصیت دې باندې دا وایي چې ولو چې هغه دې بل مشر طالب نو که په دې باندې ښکاره د ماشومان لپاره باید بمباد نه وي شوی. یعنی دا چې یو لوی غنی دا چې په هر فامیل باندې په هر عضو دې کنیز باندې شاید چې نور افغانستان کې خپل تاثیرات لري، په نور نړۍ کې خپل تاثیرات لري. از ما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومان لازم نه وو کشفی ارگانونو دی کولای شو چند دقیق کشفونه که سری دیده اینا به زیاده سری و دیده تحصیل کنه و کلی که دیده اینا و تلیده و جید هر کاری که کور بانده خلق رو سر کار ندون بوده. ولی به دقیق یا حالت تیز ما به نظر ولو هر سن بسی یا وقت کسی مخالف دی دولتی که کرد ما شما نو پا مجد دیده ملدی خلق پا مجد دولت پا دال آزمان نوستی دستی او کاری کلی باشی.
بله سب دیر از یتمنن او سم یه شمیر پیغامونه چه ده افغان بیسیم ده تصویتل شمیره للاری مراسته ولیدی. یو اوریدون کې قلمزوی له کندهار مرتضی خان قلمزوی له کندهار کلی دی وای کوم پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه، دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دي، د مخالفینو په ډزو باندې وشتل شوی دي، په بمبار کې نه دي وشتل شوی. دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده. عبیدالله سروری د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ لیکلي وای د میلمنو څخه مې پوښتنه دا ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دی، څو تنه مخالفین او څو تنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبرې وشوې، تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي وایي کوم هیئت چې د کندوز دشت ارچی ته استول شوی دی څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي، باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او ولسته یې په حقیقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي وایي د ارچی پیښه ولې دومره لویه شوه، طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژن که حمله کوي او بیگناه انسانان وژني، خو دوه ورځې یاد شي درېمه ورځ د ټولو هېر شي، نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلي دي چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بیگناه انسانان وژل شوي دي، د خوابدۍ وړ ده او باید چې حکومت مسؤول کسان محاکمه کړي، او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي نو مهمه نه ده. اوس به مخ درد چاوریدونکو ته ور شو یو پښتنه بل هم له شاغلی تیموری څخه لرمه. شاغلی تیموری، تاسو دی ډاکټر صاحب نصیر سرګندونی واوریده، دوی وای چې اکثره روختون ته راوستل شوی کسان ماشومان دي، آیا هم داسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، زیات خلک هم پکښې شته دي، او هدف دا دی چې دا زموږ طبقه د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه، یا د مخالفینو غونډه وه، او یا که ولسي غونډه وه مخالفینو ګډون کړی و، او یا که مخالفینو نیولې وه،
لیکن یو مسله دا ده. او بخشه تیموری صاحب، سوال دا ده چې د تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکل نه ده، دا سیمه د دولت د کنټرول نه وتلې سیمه ده. که یو تلویزیون هم راغلی د هغه سیمه یې کتلې ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي، ممکن د دولت وسلوالو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلومه وي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي، او که وسلوال هم وژل شوي دي، او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوي دي، دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم یو ستونزې سره، داسې باریکي تخنیکي ستونزې سره مخې واسته. یو خو دا چې د حیات زموږ د ولایت ساتلی دی، په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخور خلک پکښې دي، د کندوز مخور، د شرچي ولسوالۍ علماوي، دغسې مخور سپین ژري، دا خلک. بله موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشترچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولای شو د دغه غونډې فلمونه، تصاویر ترلاسه کړو. بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه، ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په رسېدلي دي، وسلوالو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربنده پرېښودل، چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه ټولول، یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله. دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو، دا هم تر اوسه مشخصه نه دی. خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ هڅه کوو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیستې وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي، پر دې کار روان دی چې وکولای شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه، څومره کسان وه، که په رښتیا دا د سرګندي وه څومره کسان وه چې پارېدېده، او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده، نه په هغه کې وسلوال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې مفرسکینونه دي، وسلې ښودل کېږي. زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو. خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوم ورته کړې، دوی څخه موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه، دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو، موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شو چې بالاخره دغه غونډه ولې وشوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې پیغامونه ډېر زیات دي د فیسبوک لارې هم، خصوصا د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لارې، او میلمانه هم باید دغه ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
زه کابل نه تاسو ته سلام محمد خبرې کوم، او دی والي صاحب ویان ته، دی والي صاحب ویان چې دغه پښتنه دسي دغه دوکه کېږي چې دوی دغه مخالفین جنگ کوي، دوی ته د سلاوي په کومه لار باندې راځي، او دا سلاوي هلته دوی کوي، دا مرمۍ دوی کوي، دا ولې خلاصېږي نه په دا دوه کالو کې، او که راځي دغه لارو لارې چېرته دي، له کومو ولایتو چې قتلعاداتو څخه ورته راځي، تاسو ولې هغه لارې نه بندوئ؟ دغه مې یوه پوښتنه ده. او بله پوښتنه هم دغه ده، که دغه نه وي نو بعضې خلک په دې کې بیا ډېرې تبصرې کوي، او که داسې شي پوخ د دوه کاچوغې تاسو ته در اچي، نیمه کاچوغه هغو ته ور اچي، دغه مې یوه پوښتنه وله. او بله پوښتنه هم د افغانستان له خلکو نه هم دغه هیله کوو چې چېرته بیرغ د طالبانو ولاړې، هلته کوچنی کار مه ورلېږئ، که چېرته دولت بیرغ ولاړې هلته مه ورلېږئ. په دې باندې پوهېږم چې په افغانستان کې هوایي بهاري چا سره ده تیاری ګرځي، نو چې هلته سپین بیرغ ولاړې، تاسو خپل ماشومان څنګه راته ورلېږئ؟ بیا سبا ګیلم کوئ که په دولت کې څوک ولاړې، هغه هم که د دولت بیرغ ولاړې هلته هم باید هم خلک ور نه شي که طالبانو بیرغ
ولاړېګور ودن، نو به دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ ده، په هر ځای کې باید وي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب،
سلام تاسو اورېدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني ځان معرفي کړئ له کوم ځای؟ مهرباني.
ما سوال د نرمات خو د نرمات اویان خو د نسرامه دی، ما دا ما کومول یا برسې کول کسي دا نه سړی چا غي نه سړی ژوندې کی نه سړی زخمونه ټکوخي، باید اول د لوسی باید د اول سره څوک بمبار چې کی باید په دقت سره وکړي چې مورکي کسان ته زیانونه رسېږي او د ملت او د دولت ترمنځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي، او چې څه وایي دی ګمان نه کوم چې اول سر تحقیقات وشي، تحقیقات هم وشي هغه زخمونه نه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کې شي وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپل کومک کوي چې پاینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. اوس د ارستا خاص په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم روسیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه روسیا نه دی ویل ماسک هغه یو بررسي دی یو دغه دی چې دوی سره
ډېره مننه کوردي ودان. بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته، مهرباني کوئ تاسو هم
سلامونه اونیکي هیلې اسما فاروان تا ته درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل پروان نتا سره دی اړیکی ترتبات.
مهرباني کوئ نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا اسما فاروان سره لومړی زی او سفران اروم او یو پښتنه لخاغلی وای لوانی وای ان لارم ګوري. متاسفانه زه خو باید څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي انتقامي پېښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې، خو همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو راتلل همدغه وخت تړلو بېرته داسې راتلل هاته خپل ګزارش رسنیو سره نه شریکوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات څه خبرې دي بعض دي، لکه څه ما د والي صاحب ما ټولې خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعت دښته ارچي ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټول شوي وو. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان پنځوس تنه ماشومان خو هلته ول شاس یو سلو پنځه تنه یې طالبانو مشران برته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا او دا او هغه او هغه، ولې بیا دا په لیل کېږي؟ دا دین مخامخ هلیکوپتر جي کېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته اته ساعته دولس ساعته ملي اردو سره پولیس سره امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نهلته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمبار ده، نه کومک ده، نه نقطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. زما پوښتنه دا ده پار صورت څه وخت تېر نه شي له ښاغلي وایان نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده، دوی له خارجیان نه څومره پیسې اخیستې دي او بس دوی ته هغه
ډېره مننه کور ودان. نیازي صاحب سلامت اوسئ. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته مخکې در دې چې تیموري صاحب به اکثر پوښتنو ته ځواب وایي چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده، او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دلته وسلې ورکړي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي، تر اوسه دا ثابته شوې نه ده. ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري، اعتبار نه لري. د لوبغاړو په وخت کې موږ یادوي چې مجاهدینو به مثلا شل ورځې پنځه ورځې دوی به سفر کوو پاکستان پورې، ټول بیا به وسلې راوړلي، بیا به مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې دې څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډیر کلی لاسونه په دې کېستري چې دغه دواړه بخښونه اکمالوي. بالاخره دغه جنگ څوک ساتي؟ دغه جنګالونه موږ ته جوړوي. بالاخره زموږ بچار کړی چې شاید
بله صاحب ډیره مننه. تیموري صاحب اوس ستاسو نوبت دی. تاسې په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسې هم شک لرئ چې روسیه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسې به په یاد وي که نه وي زه به در په یاد کړم.
پوښتنې ما هم نوټ کړي دي خو خیر دی به تاسو هم واورو. دا چې مخالفین وسلې له کومه کوي کچیر موږ د افغانستان و د جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځه برخه کې وګورو، د وردوژه څخه یعنی د چتران د فامیل د غرو څخه دغسې شروع دا جګړه دغسې د امو سیم تر څنګ تقریبا و هرات ته رسي چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې تنظیم شي به کې مخالفین شتون لري. راځو قندوز ته. په قندوز کې د موږ یو نوی ولسوالۍ د کلبات سره تړو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفینو شتون شته، خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته تشجیع یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسیدلي، او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولی مشته دقیق استخباراتي معلومات نه در رسیدلی. دا یو موضوع شو. داش مخالفین وسیله کوم که امام مسجد د چتران نه ولې سر هرات پوری دغه سرحد کې لکه فرانسان په قندوز کې مشته تقریبا 200 کیلومتر سرحد له مشترک تاجکستان سره، چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمه څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي. دغه سرحد کې ډېر سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري. په دې کې یو شمېر سیمې د مخالفین پوښښ شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي هر نه و چې
درست
د دې لپاره لار باندې مخالفین ته وسیلې مهمات رسوي.
بله صاحب ډیر مننه. بل مسله دا چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پوښتنه هم دا و دی اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم دغه سپلاوی تعین شوی دی خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پوښتنې ته جواب وایست او بل دا چې بل اوریدونکو ول چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. دوی تم که لند جواب وایست
د تحقیقات فاره به دوم رو وایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق تر سره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پیښه وسوه، لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه و د قندوز روغتون ته وچې تاسو خپل امادګي ولرئ، کافیان راځي او په هغه شپه باندې نظامي جلسه کوي. خپله د ولایتي شورا وکیلانو دوی ته ګډه سره د دې مریضانو پوښتنې ته راغلي. د ولایت لاړه پوښتنه یې وکړه، ډاکتران ته هدایت ورکړه چې هر څه عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي دوی درملنه وکړي، او کوم چې د درملنې وړتیا تاسو نه لرئ ریفر کوي. زه دا څنګه واسه د هر چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړه ما دا وین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیاي وضعیت سره سم دي. دا چې تحقیق خبره وکړي د دوش مشه دا تحقیق څه نتایج لري بل اخر څه ګټه زموږ په تحقیق کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو د څه له ولس سره شریک کو، او خدای نه کړ دا نه غواړو چې ولست درواغ وایي او ولستره زموږ د غټخه د بې اعتمادۍ فقط چې په قندوز کې ستاده دغه فضا له بنځه یوسو په رښتینې توګه د ولست تر څنګ ودرېږو. او بل هدف مو په دې کې دا دی چې دا پېښه سوې ده د دې تحقیق به کېږي، او د هدف مو د تحقیق په څېر موضوع دی چې بیا دا پېښه تکرار نه شي.
بله
سواجه تاسو چې په پرانستي او چا چې دا کار کړی وو اوس له تاسو څخه به مشخصه کړي د دې سره به کېږي.
بله سب. د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وایي تازه راپورونه شي چې مولوي ممتاز چې توره لونګۍ پر سر ده په ښکاره وایي چې د طالبانو قومندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې دا قومندان دغه طالب غونډې په ځای کې خبرې کوي او دا خبره کوي. بلې ویلي دي چې طالبانو په خپله خوښه و خبریالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپلې خوښې کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبرپاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبریالانو د عمل اجازه نه لرله. دا غڅې دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویل دي. یو بل اوریدونکی حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استای. ولی تاسی دا د سند په توګه نه مطرح کوي؟ دا دی حبیب نور نظر. آیا دغه سی ویډیوګانې تاسی هم لیدلې دي تیموري صاحب؟
مست ما یادونه وکړه دا ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلې دي. دا موږ کتلې دي دا د باندې شو پوره او هدف سر دي دا د غیر له دې ویډیوګانو څخه هغه چې ویډیوګانې ترلاسه کړو چې سهن د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته یې څوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق تجهیزات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنۍ سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا کړو.
بله، یو مسله بله دا هم ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ولو همغه شی خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او دیو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه توقع ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانانو څخه هم غوښتنه کړې ده، هغه روشنفکره ځوانان چې دوی یعنې مخالفینو جبرن پر هغه سیمو کې دوی ویره کوي خو په جبرن هغه سیمو کې دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف مو دا دی چې وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو او د دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې دي.
بله،
او د هیئت په اړه به ته ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي، خو موږ به هم څومره چې هیئت خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخه وړاندې بیاوي تر څو وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو.
بله سب، اوس که د کندوز له امنیت راتیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تېر 2000 سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنایي کارو ته ډېر زیان رسېدلی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دلته کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم داسې دی چې د کار زمینې کمې دي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکار دي، دوی څخه خلکو ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به په دې کې موږ وکولای شو يعني روان غادو او د ولس پټه ځنی کار واخلي په قندوز کې هوایي ډګر جوړ شوی دی دغه چې ډېرې سړکونه پخسوي په ډېرو لوري سیمو کې پروژې تطبیق شوي دي د په کلو باندو کې موږ په تېر کال کې وکولای شو یعنې شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کړو پاخه یې کړو ولست اسانتیاوې برابرې کړو د څښاک د اوبو په برخه کې ولست وکولای شو چې د عمیقې څښاوې جوړې کړو او تر څنګ یې هغه پروژې تطبیق کړو چې ولست مکاتب وه دغسې کلینیکونه دغه برخه کې موږ په تېر کال کې ښه لاسته راوړنې درلودې په راتلونکي کال کې یعنې اووه نویم کال کې موږ ښه پروژې ترلاسه باندې لرو او د ولس څخه موږ غوښتنه ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي او تر څو د ولس مرسته نه وي موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینې برابرېږي چې دغه پروژې تطبیق کړو شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذاتي اولي پروژې موږ په وزرو په ګرلس او ولویم کال کې ترلاسه باندې لرو چې ان شاء الله د ولس سره به دغه پروژې چې ولي ارزښت دي په کندوز کې تدخیري او د دې تدقیق سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
بله، تاسو چې بیروزګاری یا بیکاری هم له دې سره مرسته کړی چې کندوز ناامن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړی داغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی، خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سر وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي او خلک په تکلیف وي. د خپل سرو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسؤوله وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه په رښتیا هم دا یوه غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره او د کندوز د محلي ادارې او امنیتي مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولې دي ان شاء الله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره خمسه مطرح کړه چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع په دې کې جذبوي چې هغه سیمو کې دوی ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي وکولای شو چې دوی کچېرې وزارت د دفاع دغه برنامه تطبیق شي دوی یو شمېر زمینې.
بله، لیکن فکر نه کوي چې همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره جنگ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي، فکر نه کوي چې بیا به مخپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنی د خلکو شکول، په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
زموږ هدف هم په دغه نقطې دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنی که ولس غوښتنه د یو چا کوي نو ولس یعنی دغه سړي ته ځین به ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثره دی. نو په چیرې د ولس غوښتنو ته موږ وګورو او انشاءالله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلوکس کې جذبوو او تر څنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي د هغو په وړاندې بل امنیتي ځواکونه خپله لکه څنګه چې د نوې ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوالې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي، او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي باغیان کېږي د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي او هغه خلک به نه پرېږدي.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم و تربیه برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساينس، حقوق، دغه شپږ دی سالري او دغه پانزه پکشه فعال دي. موږ حتی به دا وي چې وکولای شو د انجینرۍ او طب پانزه هم کندوز ته راشي تر څو زموږ ولس ته د طب په برخه کې او د انجینرۍ په برخه کې هم وکولای شو د کندوز او د نورو ولایتو ځوانان دلته ورسول شي.
بله
دا کندوز پانتن فعال دی دغه چې مخکې یادونه وکړه د شپې دی سالري لږیه همداشان
ډېره مننه او دا مو
وویل استادانو په برخه کې الله الحمد
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېری سیمو کې ښوونځي فعال دي ولې بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نعیمي د نوي والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خود د شپږ نویم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یوې نیمې میاشتې کېږي چې دی کندوز ته معرفي شوی دی. لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه په خاصه ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د معلمینو معاشات یې د بانکي کړه د بانک له طریقه یې کړه چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم وشیپ ته بل کړي.
درست
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو ستونزه په چا کې ده په ځینو ښوونځیو په سر معلمینو کې د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکوي یا استادان تحریکوي چې تاسو دا معاش باید معتمدین راولي ولې موږ په داس سره وایو چې د فساد سر وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او انشاءالله په فساد سر وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصه په هغه سیمو کې فعاله نه دي چې هلته مخالفین شتون لري نو په اوس مشاخ دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې بیرته پرانیستي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی ډیر پیغامونه مو راستولې د ټوله مو ونل وستل د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و ځینو ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوی دي ځینو لیکلې چې بی ګناه خلک وشل شوی دي. موږ د دوړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول تکرار خبری بوی زکه مونل وصل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک پانه تعقیب کړي. اما د افغان بي سیم لاري لا ډیر پیغامونه راغلي دي پیغو کې یو هم دی عبدالرازق صاحب زاده دی چې لغمان لالینګر څخه راستولای دی وای په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پات رسیږي. هله ده چې د افغان د ازادي ډیو راتلونکي خبرونه هم واوري بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوڑما چندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما چندے تور تمونو داد کمزا لم للا سا چھ ظلمونو کے مشفید